مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. لهر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره یې د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کشتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویاند فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویل چې ښاغلی عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خپل وی پانه کې په یو خبره کړی بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل د وی او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمنو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان لمخه خلیل زاد به د افغانستان له حکومت افغان مشرانو د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټه په افغانستان کې یو عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښې خوندې کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیات روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان چې ځواکونو غړو او نورو هغه ته چې عمرونه زیات یاد دي ناروغي په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی ډوز تطبیق کوي. هند دی واکسین پنځلکه ډوز افغانستان ته ورکړی دی. د خغلی نظری په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 2000 نور ډوز مرسته ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 400000 ډوز ترسیږي. خو هغه ویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د ورستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شو نږدې 5500 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو خزو د اقتصادي پیوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل ګزره کروخ زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو خزو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشنۍ څرګنده کړه چې پرونی د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشنۍ کړی یو خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگتن به دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور لمخه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي ایران داسې نه انګیري چې اوس دغه هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ای وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کل چې تیر اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وباله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه ادعا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او ویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنګاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 مترو په شوا دوه ځایه سوری کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوه د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیل دی چې امریکا ته د اوربان ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه شول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورې چې د کندز ښار اوسیدونکو له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضی کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په درې منزل کې دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیات کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوه تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمه هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سوري په تړاو د سیمه هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي. هغه څه چې عملیاتي د سوري په خبرو اغیز کړی، خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولی افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي د بیا غور غوښتنه کوي. اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان د وخان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت داری د توافق نامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا شو د ډیر واضح ولاول هم موږ د توافق نامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او پدې کې ابهامات پدې کې واځي و تر هغه لري او تر سي ډلې ته امتیازات، او موږ پدې باور وشي دا ډاله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بي درېغه د دې وطن خلق او د دې وطن زیربنا ونړول بل هیڅ هدف نه درلود او دی لدغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کی. دا توافقنامه چې ورستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزه ولا بیل دي شي امریکایي اړخ ته د اوربند تر هدا پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ول هم مړ په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړ، عمر په دې باندې باور وشي دا کسان د شیوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دی، بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی
ښاغلی مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشی شوي؟
طالب خدا هم نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړی دی، پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام د منی طالب خلک د ټولو جنایت سترګې پټوي
دی معنا لرونکو
باندې باندې پوی دی شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر خبر مختګ وو دی افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنم دی بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دی ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو لخپل لوري
اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوې افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لشزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پرلمان تر غړو پوری زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي. جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پر وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره شي د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو پر د کله شي مذاکرات توقف سلو طالبان مومولې د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مومولې دی چیرې ولاړې تر هغه اورسته کله شي موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول. تاسو د دوی ډلې وری د لښ پر کومه هوادونه باندې ګرځي د څه لپاره
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند د وخان مینپال او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمه په اړه وضاحت لري. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي. تبعیضونه بیلابیل ډولونه
لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبی تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلا بیل ډولونه په بیلا بیل ټولنو کې په بیلا بیل کچا موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغیزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي. توکمیز یا ژبنی تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطور که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشته می پیړې دی او انسان په توګه په دې هوا کې ژوند کوو. باید په ډېر سادهګۍ سره دا وکول شو چې یو بل را باندې ګران وي، صرف نظر له دینه چې یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغیزمنې څیرې دي او روڼ اند دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولای چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولای د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر اغلو گرو غزنی و گورا دویا هلمند و هیرات گیریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پکتیراریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د طبیعي سپوړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 2655 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میش ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو سٹڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو سٹڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے
بے تب ایسا جوان خلے دے. په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د تبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دراستور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درمل تونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې ورستوي کې هي ودانی جوړی شوی، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپل شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولای. د کندز ولایت ځینې وستونکو وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي، نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته سي او کته سي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته سي او کته سي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دې اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړه وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دا دواز موږ سره کم خرڅ سي څنګه خرڅ کو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوي خرڅ کې او هم دا خلک لوټ کې او جیبونه څنګه خالی کې ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حذر که یک احساس مسئولیت کنند به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاري میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانی جوړی کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لری دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وی پاتې.
د کندز د امیر اختیار ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د امیر اختیار رئیس ډاکتر احسن الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې من خپل تاسو دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړي د دې په اصلاح کې چې من کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیم ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې من د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږي.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکتر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډيو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی او نیمای کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نورې شیدې ته ورچی.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په څو شیبو کې راځي. خو دا وخت د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي مافیات د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری د خبره رویټرز خبری اژانس ته کړی او ویلي چې دغه روغتیا پالانه د افغانستان په ټولو څلور د شولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. په هرات کې د کلیوالو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هرات په انجیل، گزاره، کرخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رات کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تیرونه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکې کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړی ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال اټومي تړون په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رات خوشینی خودلې. دا موضوع لګنور راسپړو. سپینې ماڼۍ ویلي د ایران پر جواب خوشینه ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو پر مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو د ستنېدو لاره ورشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د امریکا او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره غواړي له دوی سره نغواړي کومه غیر رسمي غونډه وکړي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي د یوې غوره لارې په اړه سلام مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړې او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه ویل د جوزف بوریل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکه چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده. آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واتس ولما زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې ډیره هاده پرې لاري باندې د ملکیانو خصوصا ملکیان بیا د ملکیانو پر مخ لاري باندې سوي دي. نو تر ډیره هاده پرې زموږ د ناوی کسان بیا چې د ډیر ګونو شتون سره مخامخ دي خصوصا اول مول دوار صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکیان پر مخ به خلاص کړي چې فلاري سره د جوړه خلک مریضان لري د ډیر ګونو شتون سره مخ
السلام علیکم. یو تن معلوم د کنر ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کنر ولایت والی سره ده. د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دي دا تقریبا د حمل شروع دی ور په حمل کې معاشور کوو حمل نه تر تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړې نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي چې کوم لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ورسوي. په دې من کې اتحادیه جوړه شوې د خواغه د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادیه جوړېږي هغه امیریت نه حق غواړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجي شیرحسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې زمونږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر ځمکې شړې پرتې دي وعدې یې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میکروواله نه ده جوړه کړې. خلک ترې ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران له بهېږي سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ شیر حال فصل کی دا بمو ډیره مهربانی. السلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د دې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو. زه احمد تکلب په 13 بجو د ازادۍ رادیو د ماخامنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس هي چاره
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت پکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بی برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت پکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. لشپاگو میاشتو ورسته بیا لشدو سره زینی نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. د چ پټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شودو تغذیه کیږي. د مو د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شودو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیه مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو غمیرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي دوی او ماشومان اوس له همدې عمل له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه شیدې ورکوم خو نسته شیدې مې نسته ټیکې مې شیدې نسته چې نه خورم ډوډۍ نه خورم
اوس نو بیا دې ته چی ورکې
پچې دې ته اوبه ورکوم دا شیان ته ورکوم ډوډۍ ورکوم نور چی مې نسته
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم په دې کې ډېری خړې اوبه دي دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه دلته هم ځای کړه راغلم لا ته راکړه
نو د خو پاکې نه ښکاری
تور چی مې ده شیدو
والی دې شیدې نسته
نسته شیدې چې خوراک مې نسته ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دې شیدې نه
شیدې مې نه زارې ډېر چغې وکی یم زره مې تنګ ځکلې وخم
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسې ډوډۍ خوراک نه ورکوم
مګر خپل شیدې خو
نه
لري
نه خپل شیدې مې نسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخي ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسته هغه دی لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي چې دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو لري څه خاړو وبو خاړو شولې خاړلې ګوريګان یې خاړلې د تر سي ته چا سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرته نه ورکوي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچې شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سدیکا خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچې شي چې جګرخونه نه وم خاو مارام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګري سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچې شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي چې نورې شودې تولې چې شپږ ساعت او ساته 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 شودې ورکوي نو تمنغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې تل هغه راي ته خواري ته ضعیفي څه شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دي شو دي را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مندي پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه تکي تر حالي کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته.
د سهي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکی او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شیدې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخه له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله له خوا. وې هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي. پاک دي، مفت دي، رایگان دي، او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی، او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت یا د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم به په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کموي، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درده وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي، ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک یو میکروبونه له منځه وړي.
بل کدې تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت په میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي، او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شودنې د جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودیدونه د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بل ونیز خبرونه کې هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مولا هغه چا سره مرکه کړ چې پوره شل کاله د وښو پر رسمي لوبه کې پاتې شوی. دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساحل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی او په پای کې کا وخت وو د ورزش پر مهال د وبوڅ خلو لګټو به هم خبر کړو. خو په سر کې د سپورت لنړۍ څو تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی ورستی پړاو لوبې نن د پلنګهای رغبت او نخبگان چاردهی لوبډلو ترمنځ اتر سره شوې. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې پلنګهای رغبت لوبډله وتوانېده چې 15 د درې په وړاندې لوبه وګټي او د لیگ اتلولې خپل کړي. په دې ترتیب د کابل اژدها لوبډله دویم، نخبگان چاردهی اختری لوبډله دریم او کابل شاهین لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. دا سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. په پکتیا کې د لویدیز زون د فوټبال د روزونکو روزنیز پروګرام نن پای ته ورسېده. د دغه پروګرام روزونکي محمد حامد میوند نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکو په دغه روزنیز پروګرام کې دیش روزونکو له پکتیا، لوګر، میدان وردګ، خوست او غزنی څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه روزنیز پروګرام د 15 ورځو لپاره جوړ شوی و. د روزونکي محمد حامد میوند په وینا په یاد پروګرام کې روزونکو لپاره نوي قوانین ور وښودل شول. او د افغانستان او زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تمریناتي لوبه کې زیمبابوي د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 515 منډې ترسره کړې او توپوهنۍ افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېمې ورځې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 201 منډې جوړې کړې او مونیر کاکړ پکې د پام وړ خ او بزړه پوری لوبه وکړه. هغه د لس سلوریزو او د دریو شپږیزو په وهلو سره ډېرې 125 ناسوځېدلې منډې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه نیټه د دوو ټیسټ او دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي.
بیا هم خراغ لست. نصرت الله عزیزی وای په وښو ورزش کې زیاتې لوبې د هیواد نه بهر کړي او خې لاس تراوړنې هم لري. راځي چې د پاره نور معلومات د دلخلي واورو.
نصرت الله عزیزی نومیګم د لوګر ولایت څخه یم او لوګر د وښو یم په خپل اټنه د ټیم ملي یم. یو شل کال کېږي زه ورزش کوم. 15 سالانه وم چې ما ورزش شروع کړی وو. د وښو لوبې شروع کړی وو. وښو مې ډېر خوښيږي. وښو سره ډېر مینه لرم او وښو مې شروع کړی دی وسم فعلا ترنه د ټیم ملي د وښو یم. لارجان مې وو مشرف قراته وکوي چې په خپل خامخا ورزش کې ورزش تم ورزش ما راتویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نو میږي هلته تلاړ ته وښو شروع کا ورزش شروع کا. هغه نوم نه وزدا چې څه رقم ورزش دی. زه ورغلم عملته داخله مې وکړو. بیا لاړم دا عملته بیا تر اوسه عملته پاتې یم ورزش کوم. عملته مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی پاکستان کې مې کړی دی. ایران کې مې کړی دی. مسابقو په سلور ورې ایران ته تللی یم. دوه ورې درې ورې کراچی پاکستان لاور او شاور ته تللی یم. کویټې ته او په خپله کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقو انډیا ته تللی یم. بنګلادیش ته جنوب آسیا مسابقې وو هلته تللی یم. قطر ته تللی یم. هلته مسابقې وو او په خپل نور چینا ته تللی یم. شانهای کې هلته مسابقې وو. جهانی مسابقې هلته وو. هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې. د ساورد لرم. اخر مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم. دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی. دوه وارې د سره زر سپین زر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې. او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم. څلور وارې هلته دوه وارې د سرو زرو مډال لرم. یو وارې هلته مسابقه ونه شو بېرته راغلو. یو بل وارې لاړو لاور ته بیا مسابقه مې وکړو. د سرو زرو مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم. هلته مسابقه مې وکړو. هلته سرو زرو مډال مې راوړو. والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو. دلته کلب چلو. دا کلب لرو. یو دوه درې کلب لرم. هغه چلوم. بیا زم نه ناغه نه بیا چیزای لارم پیدا اولمپیک ټیم ملی لوبغاړ ته د تمرین ورته خیم ز په خپل حالت ټریننګ ورکم ملکان ته د شخصي شاګردان لرم چې کم شاګردان چې پریفایټ کی او ته بیا ز خیم شخصي تمرین ورکم کله کله وخت د باډی بلډینګ په کلب کې حالتم یو ټیم لرم مقام تر مسوستان پد او واده میکړې درې مشمان لرم درې لورګان لرم د ورځې په خپل ز یو ساعت یو نیم ساعت تمرین کوم او نور درې ټایم تمرین په کلبو کې لرم مختلف کلبو ځای کې دی بیمارو شار کې دی حالت دی او دلته په دا شاشید کارتینو کې دلته کلب را مخام درې ورځ دلته هفته کې ما تاقورس او جفت ورځ دلته ما یوه بجه تر سلور بجو استودیوم جمنازم استودیوم ورزشی کې مالته ټیم ملي ته تمرین ورکوم ځوانانو لپاره پیغام مداسه دي چې ورزش وکړي صحت لپاره ډیر ښه دي او وی غواړي چې دا موږ دا اجندا په هر کشور یا په هر آسیا په هر اروپا کې چې د ورزش لحاظ نه چار سو ته ورزش وکړي چې ورزش دا شی دا چې خلک برته او امهنګ کوي
د نصرت الله عزیزی خبرې خمو واوریدي اوریدونکو آیا په هیګه چې د ورزش پر مهال او بڅ خل څومره ګټه لري د انسان بدن د ورزش پر مهال څومره او بوده اړتیا لري دا ټول په دغه مطلب کې واوري
خای ټول خلک پر دې په هیګه چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټه وردی خو که د تمرین کولو پر وخت به ونسخه شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي اکسیجن اشبا او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نسخل مو وازدي اوبه کوي تیروت یاست ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي که اوبه ونسخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي که وجود ته مو اوبه ونه رسوي سمه خوله نه کوي نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغېز کمیږي که چیرې اوبه وسخل شي دا اغېز کمیږي نه ډیریږي که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونسخل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي ښایي اوږدمهاله اغېز هم وخندي د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونسخل شي رګونه تنګیږي وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ د سترګو توري حلقې د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده کله چې وجود کې 1-2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي سخته لوږه در باندې راځي حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ خو کله چې اوبه مو وسخلې دا لوږه دوه چنده کیږي اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي
او اوریدونکو د کرکټ لډګره درته دا خه خبر لرو چې پاکستانی رسنیو د عمران خان او افغان کرکټر نبی ساحل د لیدنې خبر ورکړی د راپورونو لمخې محمد نبی ساحل د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلو ترمنځ د یو لړ سیالیو غوښتنه کړې پاکستانی خبریال سات صادق پر خپل رسمي ټویټر باندې نبی ساحل لخلي لیکلی چې د یادې غوښتنې پر وړاندې د عمران خان جواب مثبت و او ژمنه ورسره کړې چې پاکستانی لوبډله د افغان کرکټ ملي لوبډله سره سیریز برابر کړي د نبی لخلي زیاته شوې چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې لیدنه په زړه پورې و او د کرکټ اړوند په ډیرو نورو موضوعاتو ورسره غږېدلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبغاړی محمد نبی ساحل وسمهال د پاکستان په سوپر لیگ کې د کراچی کینګز لوبډله سره لوبيږي له همدې سره موږ اجازه راکړې تر بیا ښه چارې
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ